پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. دا دولس بجې سوې د غرمې اوس په کابل کې. نن د چهارشنبې ورځ ده. د سرطان دولسمه نیټه ده. د 1390 لمریز هجري کال د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له درېیم سره نن برابره ده. په دغه خبری خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. اول به نوریاس نوري ته وار کړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه چې ازادي راډیو ته رارسېدلي ووایي. وروسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمیر پروژې پرانستلې. د امریکا د متحدو ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ډله وبلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې د اور لګېدو په پیښه کې 14 عمله وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمیر پروژې پرانستې. له جمهوري ریاست څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی سهار په 8 بجو کندهار ته له رسېدو سره سم د دې ولایت هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم ونوموه او هوایي ډګر تر کندهار پورې غځېدلی سړک د کندهار د پخواني وژل شوي امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په نوم پرانست. ولسمشر دغه راز په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه پرانسته او تمه ده چې په عینومینه کې هم یو نیم سو بستری روغتون پرانیزي. د خبر شوی خبر پانه لمخ ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانسلو ترڅنګ د غرض د کندهار لمشران او عالمانو ځوانان او خو سره جلا جلا لیدنې هم کوي. افغان ولسمشر داسې مهال کندهار ته سفر کوي چې د تیر یکشن بې پورز وسلوالو طالبانو د دې ولایت معروف ولسوالۍ پر مرکز پراخ برید کړی او د کندهار امنیتي چارواکو تایید کړی چې یولس امنیتي سرتیری او اته د انتخاباتو کارکوونکي په دې برید کې وژل شوي. د معروف ولسوالۍ په جګړه کې د څلورو ځان مرګ بریدګرو په ګډون د چارواکو په وینا یوشت طالبان وژل شوي وو. د تخار چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو رئیس ارکان محمد علي یزداني وویل چې په تیرو څو ورځو کې د بهارک ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې.
شما شاهد ازی هستین که زیادتر از روستاها کاملا از وجود طالبان پاکسازی شده. عملیات ما تا آخرین نقطه ای که دشمن باشه ادامه داد.
چرواکو ویل په تیرو دریو اونیو کې د تخار د نمک آب بهارک او شکمش ولسوالۍ او د غرض د تالقان ښار څنډو کې طالبانو حملې زیاتې کړې وې چې افغان امنیتي ځواکونو هم تر ډېره مخه ونیوله. د تخار ولی عبدالحق شفق ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې حملې ځکه زیاتې کړې ترڅو د ده په وینا په قطر کې په روانو خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم دور خبرو 5مه ورځ ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ وباله. واشنگتن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د جولای په 2مه ویلي چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA تر ډیره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ مشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. متحده ایالاتونو ویلي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په بلوچستان کې د 2013 کال په اګست کې په چینایي انجینرانو باندې انتحاري برید کړی. تر هغې وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله کړې او د 2019 کال په مئی میاشت کې په ګوادر بندري ښار کې یو عصري هوټل تر برید لاندې راوستی وو. په بلوچستان کې اکثره تاوتریخوالی په دې ډلې چې بلوچ بیلتون پالی طبیعي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. بلوچستان که څه هم په طبیعي زیرمو ډکو سیمو کې اوسي خو په خپله بې وزلي دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم همدارنګه د سیشن بې پورز د پاکستان د جندالله وسلوالې ډلې ته هم خبرداری ورکړی. د جندالله ډله د پاکستان د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP سره تړلې ده. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا د حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف پر یوه مرکز په هوایي برید کې څلوېښت کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویان ملک میرست ویلي د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن برید شوی دی. د لیبیا ترابلس میشتې حکومت د لیبیا ملي پوز په نوم ملیشه ډلې چې خلیفه هفتر یې مشري کوي د دې برید مسؤولې بللې دي. په ترابلس کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي برید که هدف انګرزولای دی. د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د او جګپوړو افسرانو په ګډون څوارلس عمله وژل شوي دي. پوتین دغه پیښه یو لوی زیان بللی او ویلي دي چې دوه قربانیان د روسیې اتلان وو. پوتین دفاع وزیر سرګی شویګو ته ویلي چې په خپله د راپورونه ترلاسه کړي پلټونکو ته د دندې وسپاري چې معلومه کړي څه شی د دغې غمیزې سبب شوي او دته د بېرته راپور ورکړي. پوتین او شویګو تر کتنې مخکې دفاع وزارت نن د ورځې په لومړیو کې اعلان وکړ چې څوارلس ماڼوګان پرون په یوه کوچني اوبتل کې چې د روسیې په اوبو کې څېړنیز ماموریت ترسره کاوه د اور د لګېدو په پیښه کې ووژل شول. دا له 2000 کال راهیسې د روسیې د سمندري ځواک تر ټولو ناوړه پیښه وه. هغه مهال د کورسک په اټومي بو اوبتل کې د دو چاودنو له امله د دې اوبتل ټوله 113 عمله ووژل شوه.
تاسی دا ازادی راژیو آوری وست غرمه دولس بجه و دقیقی دا ازادی راژیو دا خبروانه تریوی بجه دا. اوریدونکو په دې خبرونه کې به کندهار ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر پر جزئیاتو خبر سي. د ازادي راډیو خبریال به له کندهار معلومات درکړي چې اشرف غني نن په کندهار کې څه کوي. په همدې خبرونه کې به د ازري د ولسوالۍ د خلکو څخه واوري چې د دوی په ولسوالۍ کې وايي امنیتي وضعیت ډیر خراب سوی، عوامل یې څه دي. د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو او په نړیوالو مسئلو کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو چې ولې د امریکا متحدو ایالاتو د بلوچستان د ازادۍ پاوت په نوم ډله د تروریستانو یو سازمان بللی دی. خو یو ډیر په زړه پورې جالب رپورټ د افغانستان څخه لرو. په هلمند کې به د کجکي ولسوالۍ ته زموږ د خبریال د وروستي سفر په اړه واوري.
دغه کور دین دغه ونی دی د دغه ونو نه انداخ ربانی کیږي ښه چې دلته لا صبح سیاغه کیږي دغه ځین غونډ رويشت تیر کاشي د سې درته و.
د ازادي رادیو د دې سات په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته ورسته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت، د مخدر موادو د قاچاق پر ضررونو باندې بحث پکې سوی دی. نو د ټول مطالبو درویدو لپاره د ازادي رادیو سره پاتې سئ. اوس به ورسو کندهار ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس غنی به نن په کندهار کې د مدني ټولنې له استازو سره او د ښځو د حقونو د یو شمېر مدافعانو سره هلته خبرې وکړي. دا اوس را سره زموږ خبریال صادق رښتنی له کندهار په سکایپ کې را سره ملګری دی. صادق جانه، پروګرام ته بخیر راغلی. او د اشرف غنی د سفر جزئیات کاوریدونکو ته ووایه. دی دقیقا نن څه پروګرام لري هلته او ولې تللی کندهار ته؟
فرشتې، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. بلې، ولسمشر کندهار ته په دوه ورځني سفر راغلی او تمه ده چې سبا د خلکو او مشرانو یو بلوی غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی جمهور رئیس نن په کندهار کې یو شمېر پروژې افتتاح کړې او د پروژو تر افتتاح وروسته د کندهار په کلي اردو کې د بېلابېلو خلکو سره لیدنې او کتنې پیل کړې چې د ولسمشر د مطبوعاتي ټیم په وینا نن د ورځې تر پایه به دغه لیدنې دوام وکړي او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړي چې تر اوسه لا دغه وینا موضوعات رسنیو ته نه دي په ډاګه سوي. خو تمه ده چې ولسمشر به په افغانستان افغانستان کې د سولې روان بهیر او دغه راز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د بدلون په اړه څرګندونې وکړي، ځکه چې تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معرف برېښنا او عام روغتیا ریاستونو کې د یو شمېر ستونزو یادونه او شکایتونه کړي وو او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه.
د کومې پروژې نن پرانیسته صادق جان، تاسو ته معلومات رسیدلي دي؟
لومړی پروژه چې ولسمشر افتتاح کړه د $2 million په ارزښت و، چې کار یې په 2013 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و، چې په تېر روژې میاشت کې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. دا یو لمریزه برېښنا پروژه ده چې د کندهار صنعتي پارک ته به برېښنا ورکوي.
او
دغه راز ولسمشر چې کندهار ته سار بلې
و بس ته دغه خپل په پروګرامونو باندې معلومات ورکړه چې دې کومې پروژې افتتاح کړې.
بله، لومړی خو ولسمشر چې کندهار ته سهار 9 بجې ورسېد، یالته د خلکو او قومي مشرانو په حضور کې د ولایت نړیوال هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم کې، او تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار ښار څخه تر هوایي ډګر پورې چې کوم نوی سړک جوړ شوی دغه غځېدلې سړک افتتاح کړ، او دغه جاده د کندهار د پخواني امنیت کمانډان جنرال ازیک په نوم ونومول. البته دغه دوه طرفه سړک د کندهار ښار له دورای څخه شروع کیږي بیا تر هوایي ډګر پورې غځېدلې، چې تقریبا 14.5 کیلومتره اوږدوالی او 100 متره بر لري، چې د جوړېدو چارې د $20 million په لګښت شپږ کاله مخکې اوس تازه ګټې اخیسته. فاینل کې د $20 million افغانیو په لګښت.
دا د سکایپ چون ته په انټرنیټ کې را سره د غږ کیفیت سم نه دی او خبرې دې قطقته کله راځي، نو بهتر به وي چې دغه معلومات چې څومره راکړل پر دو اکتفا وکړو. اوریدونکو زموږ همکار صادق رښتینی له کندهاره تاسو خبرې واورېدې چې نن د افغانستان جمهور رئیس سهار کندهار ته تللی، د کندهار هوایي ډګر یې د احمدشاه بابا په نوم کړی او یو شمېر پروژې هم پرانیستې دي. دغه مفصل رپورټ زموږ پر ویبپاڼه باندې خپور شوی، ازادي راډیو ټکی کام تاسو یې لوستلی سئ، او په نورو خپرونو کې به له کندهاره تاسو ته مفصل راډیویي رپورټ هم ولرو. دا سفر 2 ورځنی دی، سبا به دی د افغانستان جمهور رئیس په سبا په کندهار کې د خلکو له یو شمېر استازو سره هم وګوري او خبرې به وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 9 له ازادي راډیو واوري.
د لوګر په ازره ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي شکایت کوي چې هلته امنیتي وضعیت د نورو کلونو په پرتله خراب شوی دی. د ازره ولسوالۍ ولسوال حمید الله حمید نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دغه د دې ولسوالۍ مواصلاتي لارې خلاصې نسی او دوی ته کومکونه ورونه رسیدل، نو شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته شي. له د لوګر د ازره ولسوال حمید الله حمید سره نسیم شفق مرکه کړې ده، او د دې د مرکې په پیل کې دا څه پوښتنه کړې ده چې ولې په ازره کې امنیت خراب شوی؟
د ازره د 1500 خواوشا کیږي چې مونږ باندې مکمل څلور طرف نه لارې باندې دي، مخالفینو په مونږ باندې لارې باندې کړې دي، او نه مواد اتزاقیه او نه دوایی او نو مریضان انتقالیږي او عوام په مشکلاتو کې دي.
ولسوال صاحب، او بخښه زما پوښتنه هم دا و چې ولې تاسو د خپل شکایت مرکز د لوګر ته یعنی سیمه ایزو چارواکو سره دغه مشکلات نه دي شریک کړي، او کابل ته موال ورکړی کنه، ولې اقدام نه ده سوی؟
جناب، اقدام سوی ده. نن دریم ورځ ده چې په خاکی جبار باندې کاروان را روان شوی ده. خاکی جبار نه په دغه چې په زنغوزۍ باندې چې دا راځي، نو دا شینونه ډېر راغلي دي، او مخکینی سړک په کلي شکل باندې تخریب شوی ده.
ولسوال صاحب، ستاسو امکانات هلته څنګه دي؟ پوځي امکانات هم څنګه دي؟ او خلک په څه حالت کې دي؟ د ژوند اسانتیاوې سهولتونه ورته څنګه دي؟
سهولتونه د عوامو په نسبت باندې په کلي شکل باندې خراب دي، او خلک شکایتونه زخ ډیر لري، او د دولت په حساب باندې دولت دومره مشکل نه لري لکه څومره چې عوام مشکل لري.
نو تاسو په نظامي لحاظ امکانات او تجهیزات لري، ځکه تاسو خو ول چې موثره یاست.
منګه معاشره یو الحمدلله د مدینه مخکې او پرونه مې درې بالا تیاری راغلي مونته مهمات او شیان کټ کړل او نورم را روان دي کمانډو را روانه ده او په ځمن کې اوسره اضافه ملي اردو راځي نو منګه ولایت په جریان کې دا امید ده چې مونته سبا بیګاتا یا بل ورځ کمانډو هم کوځي
کچېر مرستي و نرسيږي خلکو تل کې څنګه چې تاسو یادونه وکړله دوايي غذایی مواد او داسې نور ضروري او غلمرنی مواد چې دي نو څه ګمان کوي چې د خلکو مشکلات به لا پسې ډیر سي
مونږ سره کومک نه شي او دوامدار دغه لارې بندې وي نو غټ ناورین سره مونږ مخ کېدای شو
د ازر ولسوال حمیدالله حمیدو چې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفاق مرکه ورسره کړې وه او اوس اقتصادي خبرونه لرو اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان وایي
افغان ولسمشر په کندهار کې د صنعتي پارکونو لپاره د شپږ میګاواټه سولري برېښنا پروژه پرانستله ولسمشر محمد اشرف خنی نن له دې سره په خوا کې په عینومینه کې د 350 بسترز روغتون او یو شمېر نورو سترو پروژو افتتاح لپاره کندهار ته تللی و د افغانستان د متشبثینو علي بورد مشر رحیم الدین آغا چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د صنعتي پارکونو جنراتورونه زاړه او له کاره لوېدلي وو چې ورسره یې په دغه ولد کې صنعتکارو ته هم زیان اړولی و د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د شبرغان ګاز د لیګ لپاره د 490 کیلومتر پایپ لاین د تیرولو چارې روانې دي د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د دغه پایپ لاین لارې د شبرغان له خواجه ګوګردک لسیمې د مزار شریف د سری او برېښنا فابریکې او د جورجان او بلخ مستهلکینو ته ګاز ولېږدول سي هغه مدفی زیاتوي چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به په سلګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه کاری فرصتونه برابر سی او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر اتی افغانۍ 500 پوله یو سترلینګ پوند 100 افغانۍ 40 پوله یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ
دا ازادي راډیو اوریدم کورس په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو دغه پروګرام هر ونی په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو د مخدر موادو د قاچاق او د کشت پر ضررونو او د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو بحث کوي نو که تاسو دغه پروګرام علاقه مندي لري لطفا د دې خبرونه تر دوه نیمایي د راډیو ته غوښونیسي پروګرام به په 12 بجې پیل سی اوس یو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پرون د بلوچستان د ازادۍ پاوچ پونم ډله چې بلوچستان لیبریشن آرمی ورته ویل کیږي د تروریستانو د سازمانونو په ډله کې واچوله د بلوچستان د ازادۍ پاوچ د پاکستان څخه د پاکستان د ټولو لوی صوبې بلوچستان د جلایی د لپاره مبارزه کوله خو ولې د امریکا حکومت دا کار کړی زموږ همکار عبدالحی کاکر صاحب راسره په سټوډیو کې دی کاکر صاحب تاسو خو دغه بلوچستان خپل د بلوچستان اوسیدونکی یاست او تاسو د یو ژورنالیست په هیڅ دغه د دې ډلې فعالیتونو په باره کې کافي معلومات لري د دوی په آینده په گذشته باندې خبر یاست تاسو ولې فکر کوئ څه فکر کوئ چې د امریکا حکومت په دغه وخت کې ولې دغه ډله چې له ډېرې مودې راهیسې د جلایی د لپاره مبارزه کوي د تروریستانو په لیست کې واچوله
دې ممکن دی د تحلیل په حساب موږ ویلای شو چې دوه درې وجه کېدلای سي یو وجه دا ده چې له تیرو څو وختونو راهیسي ایران سره د دې ډلې تعلق ډېر شوی دی حالانکه پخوا داسې وله چې وسلوال چې کوم بلوچ وو په هغه باندې به ایران ډېر حساسیت ښودی ځکه چې سیستان بلوچستان
وو
نو دوی به دا ویرېدو چې هلته ملت پالنه بلوچ راپورته کېږي نو پخوا چې به بلوچ ځپل کېدل نو ایران به په هغه کې لاس وو خو دا اوس څه وخته داسې شوي چې د دوی چې کوم مشران دي د دغې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې ډلې مشران هلته تللي دي. نو ممکن ده چې امریکا او ایران تعلق شرشه نه دی، نو پاکستان دا غوښت امریکا له ډېر وخت چې دا وکړي. او دوم دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم یا لومړی وزیر ځي امریکا ته او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني، نو ممکن ده د هغه دپاره د مخکې دخه یو تیاری دی چې دغه وکړي. او دریم ده چې افغان طالبان باندې چې د پاکستان نفوذ ډېر دی، د سولې خبرې روانې دي، نو په دې پسې منظر کې یا شالید کې سړی د پرمختګ ته کتای سي.
کاکر صاحب، تاسو د ځینې کسان چې د افغانستان او پاکستان په باره کې مطالعه لري، د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو کتنه لري، دوی داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې معاملې لپاره خپلې ځینې غوښتنې د امریکا حکومت ته وړاندې کړې دي، او غالباً دا چې د امریکا حکومت دغه د بلوچستان او د ازادۍ پوځ د ترستان او پولیس کې شامل کړي، شاید افغانستان د سولې د معاملې سره څه ارتباط ولري. تاسو څه فکر کوئ بلوچستان کې خلک څه وایي؟
نه، ممکن ده داسې وي ځکه چې دوه اړخیزه تعلقاتو کې راکړه ورکړه وي، او یعنی دا مو ویلی سو امکان دی، یعنی مو کره نه شو ویلی. البته داسې چې د تحلیل په کچه مو ویلی سو چې داسې امکان دی چې پاکستان دپاره دا یو ښه فرصت و چې امریکا دې ته وهڅوي، ځکه تر دې له مخه هم نور هم تیری کې طالبان پاکستان دا ډلې هم بندیز لاندې راغلي دي. نو ممکنه ده دا یو ښه فرصت و چې افغان طالب په اړه دی خبرو اترو ته کښېنول، او پاکستان ته یو فرصت چې امریکا دې ته وهڅوي چې دغه یو شر سره وکړي. نو ممکن ده دغه دا ټولې خبرې وسر تړلي،
او بل دغه خپله په بلوچستان کې څه رقم انعکاس کړی دی خبر خپله په بلوچستان کې بلوچانو، که تاسو ته څه معلومات راغلي وي د دې عکس العملونه څه دي د امریکا د دې کار
د بلوچانو دپاره؟ یو ممکن ده دا یو ډېر غټ ګزار په دې معنا وي چې بلوچان په دې نیت وو چې د پاکستان چې د امریکا سره تعلقات خراب سي، نو ممکنه ده په خړو وبو کې به موږ ماهیان نسو. نو دوی دا تمه کوله چې ممکن ده د امریکا لخوا موږ په یو شکل نه شکل کې کنی په ډیپلوماتیک توګه تقویه سو. نو دا به همیشه د دوی سترګې غوي عملا داسې و نه و، دا بیل خبره ده. خو د امریکا لخوا ځخه دا بندیز لګیدل، نو دا ښکاره پیغام دی بلوچ ته چې ستاسو په وسلواله مبارزه کې که ستاسو دا فکر وي چې کله به امریکا په یو کچه نه کچه کاغه په انساني بنیادو وي که په بله بنیادو وی له موږ د پاره نرمه ګوشه ولري، هغه نستا. دا د البته چې کملته د هغو په فعالیتونو دي، ممکن ده چې پره فعالیتونو باندې زیات اغیز ونیسي، ځکه چې امریکا خو له دوی سره تعلق هم نه لري، نه ارتباط لري، نه داسې راپورونه دي. البته داسې په سمبولیکه توګه بلوچ ته دغه یو پیغام دی چې په دې دغه کې امریکا له تاسو سره، یا که تاسو دا هیله کوي چې امریکا به کله راځي او موږ مرسته وکړي، هغه بنوي.
پاکستان کې لوی ګوندونو د پاکستان حکومت روس عکس العمل کې نه دی څرګند کړی. زه دا اوس د عمران خان د ټویټر حساب ته ګورم، صفحې ته ګورم، هلته څه نه دي لیکل شوي. پاکستان خارجه وزارت د امریکا د حکومت پر دې اقدام څه خبرې کړي، یا نورو سترو حزبونو؟
نور هم نه دي کړي، حزبونه هم نه دي کړي، سیاسي ګوندونو په ټویټر باندې خو په دې باندې بحث روان دی شاوبه دواړه. خو چې کوم مطرح خلک دي یا مطرح ادارې دي، هغو له تر اوسه څه نه دي. ممکن د پاکستان بهرنی چارو وزارت څه ووایي، او د پاکستان وزیر اعظم ممکن دی نه ووایي، خو وزارت شایي ووایي. او پاتې سو سیاسي ګوندونه زیاتره داسې وي چې هغه په ځینو کیسو کې بیا دوی چپ پاتې سي. ها، دا ممکن ده چې د بلوڅو له خوا د بلوڅ ملت پاله دي سیاسي ګوندونه دي پارلمان لاره سیاست کوي، هغه ممکن د یو نظر ورکی او ورسته ورکی. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه چې دی، هغه د بلوچ په مسله کې شای په دارنګ کې سو کې دوی شپ شانه ولي وي ډیر نه پروسی.
ډیر مننه کاکر صاحب، او دوم که تاسو زموږ د همکار عبدالحی کاکر تحلیل واروید د بلوچستان د ازادۍ پوت چې د امریکا متحده ایالاتو تازه د ترورستان په ډله کې ګڼل دی.
ازادي راډیو تغوا غونیسی، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو اکرام الله اکرام د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د قطر د راتلونکي بین الافغاني خبرو اترو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې د قطر بین الافغاني ناستې ته څوک ورځي او څه پایلې به ولري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی دغه غونډه د رواني جولای میاشتې په 8 او 10 نیټه د المان او قطر په کوربتوب په دوحه کې جوړ شي. خو د سر مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې د ناستې اصلي هدف څه دی، څوک وربلل شوي، او د افغانستان د سولې له پروسې سره څه مرسته کولی شي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې دغه غونډې ته 60 کسان وربلل شوي چې مهمې سیاسي څېرې پکې نه ښکاري. سرمقال لیکونکي لیکي چې په وربل شویو کسانو کې ډېری هغه افغانان دي چې د جرمني تابعیت لري او یا هم د مدني ټولنو په نوم په افغانستان کې د سفارتونو پروژې پر مخ وړي. د سرمقالي لیکوال باور لري چې کله دغه ناستې کیږي نو باید مهم او نفوذ لرونکي کسانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شي تر څو هلته د افغانستان د خلکو د یوې کتلې په استازیتوب خبرې وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دې غونډې ته دولتي کسان هم بلل شوي خو د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د اشخاصو په توګه. خو د سرمقاله لیکوال په دې باور دی چې په دې ناسته کې حکومتي کسان د دولتي استازو په توګه برخه نشي اخیستی نو د دې او د مسکو د غونډې توپیر نشي کېدی. د سرمقاله په پای کې راغلي دي چې همدې مسایلو ته په کتو سر له اوسه فکر کېږي چې دا ناستې ښې پایلې نه لري او د سولې له اصلي مسیره پر بله خوا مزل دی. سرخط ورځپاڼې بیا دې ناستې ته هیله مندي ښودلې او په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا د سولې د پروسې لپاره یو بل مهم پړاو دی. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په وینا لیکل شوی دي چې د افغان سولې پروسه خپل اصلي پړاو ته رسېدلې او د دغه پړاو له پیل او مثبتو پایلو سره به په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو د جګړې ښکېلو اړخونو ته پکار ده چې دا پروسه په ښه ډول مدیریت کړي. د مطلب لیکوال همداشان غوښتنه کوي چې باید د بین الافغاني خبرو اترو پروسه د افغان حکومت له لوري مدیریت شي، نه د هغه اشخاصو له لوري چې له کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي لامل ګرځېدلې دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د دغه غونډې په اړه لیکلي دي چې په دې ناسته کې باید د افغانانو په مالکیت د سولې لپاره پریکړه وشي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم په دې ناسته کې د حکومت استازي د حکومت په نمایندګۍ برخه نشي اخیستی نو ښکاره ده چې د غونډې پایلې به هم ښې نتیجې ونه لري.
اوس ورځو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی په وروستیو کې د هلمند د کجکي ولسوالۍ ته تللی و او له هغه ځایه یې دا جالب رپورټ برابر کړی دی په ګډه به سره واورو.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموی ټانګونو کې شونې دي. دلته د کورنۍ شمیر لږ دی. د اکثر سره یې زما لیدل له وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګي نه لري د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راښیي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
اینده مخامخ زیانان داخ کهی داغ غون که ترکش دی داغ کور دی داغ غونی دی دی داغ غونو نه انداخ ربانی کیگی خواه چی دلتا لاسو باسی اغا کیگی اینده زیان غون رویش دی ترکش دی سیدر تا باما سان و تی دا سیفوی که و تی داغ زیانان داخ
کچه هم دا پوستال وڑ کجکی تا نیش دی دا هلمند سین پر راستارخ دا زمین داور خواه تا پر یو الوڑ غون دی پرتا دخو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولي د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان د ګرمن دوست نظر اندره بیرته د طالبانو سره د یوې درنې خورستې جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. 4 موتر مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست پوزه را جمع کنه پوستاره. یک توله ما امروز افریدگی است، یک توله است. 60 نفر است اونجا.
دمو پوزه.
دانم پوزه اونجا چند پوستا خط اول. دیگه اینجا پلیس زیاد، پلیس ریزرو است، محلی است این تو اینجا. او میخواست اینجا ما کمال جمع کنه اینجا خط چه اینجا.
ما پوزه را کمربند بسازه.
بنده اینجا که برسه کو اینجا میرسه.
آخ میرسه.
بازی جا بسیار زیاده چی شد؟ یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما به یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسیار پذیرایی کردیم، دشمنه کنید اینجا رسیدیم سالش. او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم ایناله بدر افت آوان سرش میشید. یک اسپیجنین بود، دشکه بود، تمام سلاح سقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعت خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسارم بردیم جابرجا کردیم، ساعت خرد بود دفر فرقش خورد.
سره لدی چه هر کال ده هوا ده تو دل سره په هلمند کې د طالبان په بریدونو کې زیاتوالی راځي، خو د ملي اردو د دریم کندک کمانډان وای د تیر څلور میاشت راهیسه د طالبان په ټلیزو بریدونو کې د پام وړ کمواله راغله ده. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یو د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو تول په غورستی برید کې چې څومره د مخ کې د پولیسو پر اړوند پوسټو وسو شپږشتنه پولیسو وجل سول او یو شمیر نور ټپیان سول. د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدی د دریم کندک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رات کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمد راستایی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګای.
د ازادي راډیو اوریدونکو دولس نیمې بجې دي. نوریاس نوری د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستي. د جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانستلو ترڅنګ د غرض د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او د ښځو سره جلا جلا غونډې هم کوي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. د 211 پامیر قلو اردو رئیس ارکان محمد علي یزداني وویل چې په تېرو څو ورځو کې د بهارک ولسوالۍ ډېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي او هغوی ته یې ډېره مرجوب لاړولې. د امریکا متحدو ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستیک ګروپ وباله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن دي. لیبیا د حکومت یا روغتیا وزارت ویلي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف پر یوه مرکز په هوایي برید کې 40 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر ورکړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغه تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د اوو جګړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره لوبه کوي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 12:30 بجو د انګلستان په د دورهم په چستر لو ستریت استادیوم کې پیلېږي. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل وروستۍ نهمه لوبه له ویست انډیز سره وکړي. افغانستان اته پر لپسې لوبې بایللې او اس ویست انډیز یوازې وګټلې ده.
اوریدونکو د خبرونه نور تر وی بجې پوری چې څومره وخت پاتې دی هغه مو زموږ همکار په نافې همت تور کړی دی. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د حقوق کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشي مواد په جوړولو کې کار ځنی اخستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو یو شبکه او نږدې 40 تنه خرڅونکي ونیول شول. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فرامرز پردوس ازادي راډیو ته وویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو او ځانګړو امنیتي ځواکونو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې په سیمه کې وشول. په نتیجه کې د قاچاقونکو شبکې دوه مشران ونیول شول. دغه ډول د کابل امنیت قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په وو حوزو او پغمان ولسوالۍ کې د نشي موادو ولس خرڅونکي په داسې حال کې نیولې چې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅول. نو دې سره یې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد هم نیولې چې 1040 نشي ګولۍ دي. په سالنګ ولسوالۍ کې 6 کیلوګرام نشه یي مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کیدل. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 4 نیټه په سالنګ ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال په یوه کورلا موټر کې 1.5 کیلوګرام تریاک او یوه لارۍ موټر کې 5 کیلوګرامه چرس ونیول. موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د نړۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تیرو 3 میاشتو کې د نشه یي موادو او قاچاق کوونکو نیول ډیر شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د سرطان د میاشتې پر 4 نیټه خبري اعلان ته وویل د 1998 کال په لومړیو 3 میاشتو کې په مجموعي ډول 258 پیښو دوسیې له 321 تورنو کسانو سره دې مرکز ته سپارل شوي دي. په داسې حال کې چې د 1999 شمسي کال په وروستیو 3 میاشتو کې 106 دوسیې له 230 تورنو کسانو سره دې مرکز ته سپارل شوي وي.
در جمع بازداشت شدگان 70
په نیول شوي کسانو کې 2 کسانو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کړي. په تیرو 3 میاشتو کې 293 کسان نیول شوي چې 14 د عامه خدماتو کارکوونکي او 9 ښځې دي چې د اړتیا او قضایي مرکز ابتدایه محکمې له 150 څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل.
د یادونې وړ ده چې په تیرو 3 میاشتو کې د نشه یي موادو ډېرې قضیې او نشه یي موادو قاچاق کوونکي په کابل کې نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي.
نظر به سال گذشته قاچاق
په سال په پرتله د خيخي قاچاق ډیر شوی.
د روزګان ولایت په اړه هم راپور لرو.
موږ فورونه مرته کړی و در تاریخ پوری هغه به تاریخ نن ځان کړول خلکو به قرض سغوشتي موږ به درلودي نه.
دا چې نشه د انسان پر پازه ستونی او غوژو باندې سن اور اغیز لري. په دې اړه له ډاکټر محب الله مشوانی سره مرکه لرو.
چې کله هم ماشوم دل تراشي ورکوټه ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږی خرابې منګه ولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګریټ خونسکي.
احمد ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې په مصر کې لوړې زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري خو اوس د نشه له امله څوک کار نه ورکوي.
زه به چې خمار بوم لکه بېګانه د کله چې پرته ورته هېڅ په ما بده کیسه کې بنوم چې څوک دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. په ډرامه کې به واورو چې په نیمه شپه کې د کبیر لالا د کور دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي.
وسړی پورته سه دروازه ټکیږي.
څه شی دروازه ټکیږي؟
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو د ډېروالي خبر ورکوي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. د دې مرکز ویاند خالد محید وایي چې له نشه یي موادو سره د افغان دولت د مبارزې په نتیجه کې اوس نړیوالو بازارونو ته لږ تاریخ قاچاق کیږي خو له ګاونډیو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. امنیتي کارپوهان افغانستان ته د دې ډول کیمیاوي موادو د قاچاقو دلیل د افغانستان د هیروینو لپاره په نړیوالو بازارونو کې د مافیایي ډلو ډېره غوښتنه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان دولت تازه څېړنې ښیي چې افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو له ډېرېدلو سره یو ځای د هغو پریکرسرونو او کیمیاوي موادو قاچاق هم ډېر سوی چې د هیروینو په جوړېدلو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په تازه راپور کې هم راغلی چې د نشئی موادو د تولید او قاچاقو بهیر او وضعیت پیچلی سوی دی. له همدې امله باید د موثرې او ګټورې مبارزې لپاره د دولتونو ترمنځ همغږي ډیره او د دولتي او نادولتي ادارو ظرفیت لوړ کړل سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولت ادارو ظرفیت لوړ سوی چې په نتیجه کې یې له افغانستان څخه بهر ته د تریاکو د قاچاقو کچه ټیټه سوې خو له نورو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
شوی تیر سال په پرتلا د خیخی قاچاق ډیر شوی چې په دې برخه کې لاسته راوړنی او د دې ډول نشئی موادو نیول هم ډیر شوی دي. په خوا به سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا خودله چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي، خو اوس چړنی او شمیری کوي چې د نشئی موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
کنټرول شوه
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی له نشئی موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولی چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیایي او اجتماعي خدماتو داسې معیاري ادارې ولري چې د عدالت ترڅنګ د نشئی موادو له امله زیانمن شویو افغانانو ته روغتیایي خدمات هم ورسوي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 321 کسان نیولی دي. له دې ډلې څخه 203 کسان یې له یوه څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند باندې محکوم سوي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند د نشئی موادو د قاچاقو او استعمال په برخه کې دولتونه او نړیوالې ادارې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې دې ادارو له نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشئی موادو قاچاق د هر کال په تیریدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشئی موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکمه کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرانسونه جوړ شول چې په هغو کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشئی موادو سره د مبارزې د ستراتیژي پر یوه طرحه بحث کړی و، خو دې بحث نتیجه ورنه کړه او ستراتیژي جوړه نه شوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشئی موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي، خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشئی موادو پر ضد مبارزه وکړي.
محمد ایاس تر نکو چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو په اړه راپور راوړو چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. اوس روزګان ولایت ځو او هلته د بزګرو حال اخلو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی. کومو بزګرانو ته چې شنې خونې جوړې سوي دي هغوی اوس کوکنار نه کري. د دې موضوع تفصیل به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر بزګران وایي په دغه ولایت کې شنو خونو شو پایله ورکړي او د کوکنارو شو بدیل دی. د دې لړل یو هم حاجی امیدالله دی چې مخکې په خپل ځمکه کوکنار کرلی و، خو اوس یې د ترینکوټ شراړ ون په خیرو کاري سیمه کې پر یو جریب ځمکه شنه خونه درولې او سبزیجات یې پکښې کې کرلي دي. د ازادي راډیو ته ویل کله چې له کوکنارو څخه لاس پر سر سوی او د شنې خونې کاروبار ته مخه کړې نو اقتصاد یې قوي سوی او ښه ژوند لري. دی وایي دغه شنه خونه دولت ورکړې او هر ورځ فاوسات ډول د 8000 افغانۍ څخه نیولې تر 9000 افغانۍ پورې عاید لاسته ترې راوړي.
مخکې خونه چې د ټوک کوکنار به مې کرلې هغه به کوکنارو به افلا مرضونه پسې واخېستل، موږ به فورونه مرته کړي وو تر تاریاکو پورې، هغه به تاریاکو نتیجه نه کړوله، فورونه به مې هم دغسې پسې ودرېدله، خلکو به قرض سه غوښتې موږ به نه درلودې نه. او اوس چې په دغه شنه خونه لګیاسي وي نو بس چا قرض را باندې دي او د یاله مې ګوله برابرې د غونه بس د بل داسې ناوړه کار سره ګرځولې مې.
له دغه شنو خونو څخه نه یوازې بزګران ګټه اخلي بلکې وزګاره کسانو ته هم پکښې کې د کار زمینه برابره سوې. د دې له ډلې یو هم علي محمد دی چې مخکې د بیکاري څخه د نورو خلکو په مځکه کوکنار کرل او یا به یې هم روزانه کول، خو اوس په شنه خونه کې په مزدوري د سبزیجاتو پالنه کوي.
مخکې مې بازار کې به یې روزانه کوله یا به مې تاریا کرله، نن بر اوس راغلی یم په دغه شنه خونه کې بس دلته خپله یو خواري کوم حیاتي ډوډۍ برابرول دا کې بساري وته شه د یال ډوډۍ برابرۍ.
د علي محمد او حمید الله ترڅنګ شولي هم له هغه وروسته د کوکنارو څخه لاس پر سر سوی کله چې دولت یې پر ځمکه شنه خونه ورته درولې. د ازادي راډیو ته ویل چې له یادې شنه خونه څخه ښه ګټه لاسته راوړي.
اوسګان خو بل کار نه و، بیا کوکنارو د کوکنارو کروندې مو کرلې، دغه ګرنوزونو د کوکنارو په بدل کې راووته. موږ د دولت څخه ډېر راضي، موږ د دولت نور کاندیدان غواړو چې داسې پروژې پلي کړي، یعنې مقصد د تاریخو تباهي اسون زیاته وه، یعنې ګټه یم نه وه، مقصد موږ په ستړي وبه سرګردانه وو، یعنې د دغه اصول بېسده ډېر دی، عاید یې تر هغه تاریخو ډېر دی.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې شنو خونو شو پایل ورکړې او د کوکنارو شو بدل دي. د دغې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې یادې خونې نه یوازې د کوکنارو شو بدل دي، بلکې دغه ولایت یې د سبزیجاتو لاړخه هم پر ځان بسیا کړي.
څرنګه چې موږ د بعضو شنو خونو د پښتنانو څخه پوښتنه کړې، راپورونه هم ترلاسه کړي دي، دوی له دغه شنو خونو څخه ډېر ښه عاید په لاس راوړی دی. هغه غټو شنو خونو څخه یې د کال په اوږدو کې تقریبا 100,000 عاید ترلاسه کړی دی چې دا د بزګر لپاره د خلکو لپاره یو ډېر ښه عاید دی.
خیری وایي په تیرو دوه کلونو کې په دغه ولایت کې د زراعت ریاست او د تغییر اقلیم پروژې 115 غټې او کوچنۍ شنې خونې جوړې کړي بزګرانو ته. نوموړی زیاتوي چې دوی پلان لري دغه ډول شنې خونې نورې هم جوړې کړي، ځکه د ده په خبره چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر پازه، ستونی او غوږو باندې څه ډول ناوړه اغیز کوي. ډاکټران وایي هغه محتاجین چې د خولې او پزې له لارې نشي مواد استعمالوي، لږ وروسته د هغوی د ستوني، پزې او غوږونو فعالیت ګډوډ کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر پازه، ستوني او غوږونو ناوړه اغیز کوي، په لنډ مهال او اوږدمهال کې زیانونه څه دي؟ محتاجین تر څومره وخته پورې د دغه ډول ناوړه اغیزو څخه ځورېږي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر محیب الله مشواڼي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر ستوني، پزه او غوږونو باندې څومره ناوړه اغیز لري.
ځینې داسې نشه یي توکي دي چې هغه د پوزې د لارې رستل کیږي، ځینې بیا داسې وي چې هغه په سګرټ کې څکول کیږي، او بیا ځینې داسې وي لکه د مایاتو په شکل کې یا د الکوهلو په شکل کې اغستل کیږي. د پوزې د لارې چې کوم نشه اغستل کیږي، د هغې سره عارضي په پوزه باندې کوم علائم د هغوی راځي، لکه پوزه بندېدل، خوشبوئی یا د بدبوئی حس ختمېدل. د دې علاوه پوزه چې کله هم بنده شي، هلته پړسوب پیدا شي، د هغې سره بیا سانوزټ کیږي او میکروبونه پیدا کیږي. دا غي سره بیا داسې وشي چې زمونږه کم تنفسي لار ده، دا غي پرده چې دا غي بهوش شي، دا غي سره بیا د دینه چې مخ کې بیا مونږ زو لکه وای شراب دي، دا غي سره بیا داسې وی چې په هغه وخت باندې د مری سوزش او د مری خرابېدل دا سره جوړي، کله چې هغه په وینه کې جذب شي، د غوږ په اعصابو باندې یا حسي سچې د پاغې باندې اثرات پریوزي. د دې نه علاوه بیا نور روس سرطانونه د پوزې، مری یا د وچې غاړې سرطانونه داغې نه بیرستو پیدا کیږي. زمونږ د تنفسي لار چې څومره ده، په دې کې کومه پرده چې دا د دې کمې حجرې وي، پاغې باندې واړه واړه تارونه وي یا داسې ویښتو په شانتې هغې تسیلیا وي، هغه مکمل حرکتونه کوي. کله چې هر قسم نشه واغستل شي، د هغې سره دا بې هوشه کیږي، التهابي کیږي، میکروبي کیږي، مشکل ورته پیدا کیږي. او بل کله چې دا د ډېر وخت دپاره وي، نو بیا د هغې نه بیا مونږ دا سوچ ویلی چې سرطانونه او هغه طرف ته بیا دا نور مشکلات دوی ته پیدا کېدلی شي.
ولی نشه د انسان پر غوږونو باندې ناوړه تاثیر لري؟
د پوزې په شاتنی حصه کې د غوږ د منځنۍ حصې یو ټیوب دی، یوه لار د هغه دغلته خلاصېږي، کوم چې زمونږ د غوږ د منځنۍ حصې فشارونه برابروي. چې کله دا خلک سګرټ وڅکي یا چرسو یا هر قسم نشه وکړي، هغې سره دا اسټیشن ټیوب یا دغه لاره بندېږي، نو غوږونه ورسره بند شي. او بل چې د ډېر وخت لپاره کله دا استفاده شي، دا په وینه کې شاملېږي، په وینه کې شامل شي، د دې نه بیا د غوږ کم داخلي حصه چې ده، په کم کې چې اعصاب دي، هغه اعصاب خرابوي، د منځه وړي. او کله چې دغه اعصابي حصه د منځه نوي سي، هغه بیرته بیا جوړیږي، نو د خلکو اورېدل هم مکمل ورسره ختمېږي. د وخت سره چې کله هم پوډر په پوزه باندې ولګیږي، د هغې سره دا د وینې رګونه د دې سره تنګیږي، اولته وینه کمه ځي پوزې له. کله چې هم پوزې ته وینه کمه لاړه شي، د هغې سره پوزه وچه شي، د پوزې افرازات هم ورسره ډیریږي. او کوم خلک چې شراب څکي، وخت کې ورسره سګرټ هم استفاده کوي، نو دغه وجه ده چې 15 چنده زیات په هغو کې د سرطان د پیدا کېدو چانس وي یا په هغو کې دغه خطر وي.
په نشه یي موادو کې کوم یو ډیر د ستونی او د غوګونو لپاره خطرناک دي؟
په ټوله دنیا کې چې څومره نشې دي ټوله په یوه کټګری کې دي، سیګریټ په بله کټګری کې دي. ولې چې سیګریټ ډیر زیات خلک څکي او د هغې نقصانونه هم ډیر زیات دي. د ټول بدن څومره سرطانونه دي په هغې کې 6% صرف هغه سرطانونه دي چې هغه د سر یعنی مطلب د پوزې مرۍ کې او دا نور چې کوم 94% دا په ټول بدن کې کیږي. او د 6% سرطانونو وجه عموما شراب، سیګریټ او ورسره دغه شانتي نور قسمونه نسوار، پان او دغه چې څوک استفاده کوي په دوی کې ډیر زیات دي. کم خلک چې کوکاین یا دغه شانتي نورې نشې دي ټابلیټونه دي، د دې ټولو یو دغه وي موږ ورته طبي دغه کې ویزو اکټیو سبسټانس وایو. دا د وینې د رګونو تنګیا نو دا خلک سانوزیټوم ډیر زیات لري. نو چې لږ وخت هم دا استفاده کوي په پوزې پرده کې سوری کېږي او کله چې هم د پوزې په پرده کې سوری وشي بیا پوزې صحیح کار نه کوي.
دغه تاثیرات تر څومره وخت پورې په معتادینو کې پاتې کیږي؟
یو کس چې هغه ډیر وخت سیګریټ څکولی وي نو 10 کاله پس به دا د هغه کس برابرېږي کوم چې په ټول عمر کې سیګریټ نه وي څکولی. نو دغه شانتي د ټولو نشو اثرات دي هغه په بدن کې د ډیر وخت پورې پاتې کیږي. فرضاً یو کس چې هغه د پوزې د لارې نه نشه اخلي، هغه چې کله هم دا نشه پرېږدي ډیر لږ وخت کې هغه بیرته راتلی شي. یا یو کس داسې دی فرضاً هغه سیګریټ د لارې مختلف چرس یا څه نشه استفاده کوي، د غوږ په منځنۍ حصه کې اوبه دي، نو هغه ډیر لږ وخت کې 2-3 میاشتو کې هغه عادي حالت ته راتلی شي. ځینې داسې اثرات لري فرضاً یو کس چې ډیر وخت لپاره هغه چرس یا سیګریټ یا الکوهل استفاده کړی دي او د هغې سره د غوږ حس ختم شوی دی، نو هغه بیا د محاله سره دی هغه بیا ډیر وخت خلیخه کېدو کې یا امکان لري هغه بیرته جوړ هم نشي.
دغه د نشي تاثیرات په کوم عمر کې ډیر زیات وي؟
وو سپور په دې باندې تحقیق نه دی شوی چې عمرونو باندې څومره اثر دی. فرضاً ماشومان باندې ډیر زیات اثر وي. چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټه ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږ خرابي مونږه ولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګریټ خونس کی. ځینې خلک دی هغه بیا ډیر عمر سیګریټ اوس کې هغه کې سرطان پیدا نه کی. نو دا په انسان نه دی، یو انسان نه په بل باندې هم فرق پرې باسي. دا خبره
هغه مېندې چې غوي امیدوار وي ماشوم لري او بیا دوی نشه کوي، هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په غو باندې هم کوم تاثیر لري او کنه؟
کمی میندې چې امیدوار وي هغو که فرضاً سیګریټ څکي نو هغه په ماشوم باندې د ماشوم په جوړېدو باندې هغه ډېر بد اغېزې لري او هغه ماشوم بیا د مختلفو معذوریانو سره پیدا کیږي. دغه شانتي الکوهل هم دي او دغه شانتي نور چې څومره نشه یي توکي دي هغه چې استعمال کړي د هغې سره ماشوم معذوره پیدا کیږي. د دې سره دغه ماشوم غوږ بایدل دواره شروع کیږي، د پوزې حساسیت هم ورسره پیدا کوي او بیا د عمر د تېرېدو سره د هغو غوږونه یا اورېدل کمزوري پاتې عذاب یې صحیح نه جوړیږي او ماشوم د مزوري سره پیدا کیږي.
د انسان پر پازه ستونی او غژونو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر محیب الله مشوانی سره زموږ د همکار محمد ایاز سره نک مرکه اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 2016 مزني سپوخ خپریږي او اوس ته خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت 45 کلن احمد ظاهر په مصر کې لوړې زده کړې کړي او 2 کاله له ترکانو سره ترجمانی هم کړې ده. دی وایي چې 6 کاله د کیک بوکس ورزش کړي او 2 سیالۍ یې هم ګټلې دي. دا چې احمد ظاهر څنګه په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په خپله د 2 سم سبب لږ شوی یم. بیا یو مصری راغله او هغه زه د ځان سره بوتله ما مسرته 5 کاله درې مسرته تل کله ورته دغه په لښم خوري شولم صدر کوله مې د توچونو سره تجمعي اب کول وکړو شپا کوله مې کې بوک سره دی. زه تلم کلاب ته هم سلام ور بس نه مو ته یو عارف او هم یې سوت اندول مې وو هغه مې په هر مسبقه کې مثلا مو مخبل هغه ته ورنه مسابقه نو دغه د نورو سبب چې دا سره ګره ډیر قوی دی مثلا هر میدان وړي دا مثلا کم کو نو د نورو جام سره سره را چا چې متوسه وسیله باندې دا غوس کاوه خدي په دغه مې څخه ګټه وړ ټول را اوس به تاب نه کیږي. د تاریخ خو را چې سم تامین وکړي به مې تاریخ خوړل ور نو تامین مې ډیر کولو مخکې د تاریخ کنه مو 15 ځکه تامین کولو ته شل دکې پوري چې تاریخ مې مثلا مصرف کړم مو نیم ځکه تامین کولو به مو ته وستو وي چې هم ځای راته داسې دې تامین کې مو ته بود ای وی میاش دوی مې اوس مواد شول ما د خفه شده مون به مو وخت یو ورو کورونا ته چې دا ته ځب دوه مواد اوس ته دې دوه غمه اخره نو پلو مې خفه شو مې مې خفه شو لا مې خفه شو دې مې غوښنه کړې چې مثلا تکرار مثلا څنګه درس کولې خو مولا دالو کړنه دی پښ په مور زمان کې مثلا په مو دې تاثیر وکړلو مثلا کړه په امپری خو نه مور را اته نیم پری خوردم ما ده خبر کنیم جدا کنم ولاده هر سنه جدا کنم زکام آورد میلیش خود ولاده یعنی هات توزیع کرد ما نکنم ما چطور خانه ایمار است ایم کرد خب دو مورد زمان که خب کلا با بیا بیش برون ما یا مشکل کرد ما یا بشارش به کرد بام دو مشکل برون با ما ایسا پایسی مثلا موجی ده تجمعانی پایسی باقلیه بی یوسی دوگانه می گاتا خاص ولاده خاص بانگ می خاص ولاده خب بچه خمار بام مثلا لکه بیگانه دکل بچه پرتا ورس ایس پم ما دو کسای که بنام چه تیک دی هفتم کار آخر است ورا ولاده بیت دریم مسافت سر ولاده دست سگارده وارش ولاده زای ولاده دی بات خمار ما کرد که نوسم خاص می ویدا و کلمه وقت سیور را باس ممکن که چیتاج مام ما پایش میگه در لی تلو مرتا خسی و مخوم شور را باس نو کلمه وقت سیت باس وارد موس کل را تلو مر وقت سال را دل لازم رو گویی مخاطب کپ دریز رو پایی نم مگه دریز من وقت سیت کرد و وقت ما شرش بی خی کوتا لون نشون نم نم مگه پیش شرش پیش بیت لون کوتا ور را جالا و نکلی صاب دیر بعد حالات و کور را و توی دیو جال دست لون دیا ولی دوسر لون دیا با خیرک
دازادی رادیو در نو آوریدون کو دادی د زهر کاروان خبرونه ورستی برختره ورسیدو ا په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو د ډرامې کې صدا څه ده چې نیمه شپه وی او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وی په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي کبیر لالا امیرمنه سخت ورخطا کیږي او نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي دا چې دروازه به څوک ټکوي اصل کې څه ده او رسه به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کبیر لالا سلام علیکم
وعلیکم سلام مجید ستړی مشه
خیر ویسه تام ستړی مشه خدای دی خیر کی د تشی په کښت اخته
حلال کښ کوم
خبره لانډه کا داستا حلال کښ څه شی ده
غنم کرم
څه غنم
هو غنم
نو غنم خو لا کستا په دا دومره خواره یارځي
کبل هیڅ نه دی بچانو د کال غله خو بشی کنه
کبیر لالا یوازې په غله هم څه نه دی جوړ بچیان کالی دوا و نور ضرورتونه هم لري سام تخم پکی وکړه چې جیب دې سام ډک شي د غنمو څه نه جوړیږي
نو څه شی پکې وکړم
کوکنار پکې وکړه تر غنمو لاس دله ډېرې پیسې در جوړوي
یاره اوس د تریاکو هم چندان خوند نشته
ولې خوند نشته
چې تازه تریاک ټول کو ارزانې که یو ساتو یا غل راپسی یا پولیس غنم لاخه دي خطر خو نه لري
غنم هم خطر لري
غنم به ولی خطر لري
ما هم اول دا غستا غوندی فکر کاوه خو کله مو څوک په آرام پریږدي
نو دا خو زما خپل از مکه ده چا څه دا غنم پکې کرم کا کوکنار
ما هم اول دا غسی فکر کاوه خو وروسته پوه شوم چې ګیر از ما خو واکې د لالا
زه پوه نه شوم څوک مو په آرام نه پریږدي
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي
پویشم تا سپی ودی خاپی پای دینی مش بکی تا دروازه چوک چکوی
واخز یسا خبره دا چه پا دینی مش بکی بونگیگی
و سره پورت سره دروازه چکیری
سشه دروازه چکیگی
دروازه چکیری
تو درش نزوارشم نو پویگم چه پا دینی مش بکی بسوکی
و سره اول دروازه مخلاصه و پشتن از نوکه چه چوک دی
بس خدای دې خیر را پیخ کی سوکی
دروازه خلاصه که خپل خلک یو
سلام علیکم
و علیکم سلام کبیر لالا ستړی مشی
خیر وسی هو به خو می نه پیژندل است تاسو سوګی است
کبیر لالا مونږ دې پیژنو خیر که ته مونږ نه پیژنی
راځي کور ته بلل شو ډوډۍ او چای بخورو
نه چای او ډوډۍ نه خورو بس دې خبرې لپاره راغلیو
د کومې خبرې لپاره راغلی است
مونږ اوریدلې دي چې ته غواړې غنم وکړې دا خبره ریښتیا ده
هو دغه سنیت خو مې کړې ده
تر دې خبرې تیر شه مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي
کوم مشرانو فیصله کړې ده زمونږ د کلی مشرانو خو په دې باره کې سنې دی ویلي
دا د کلی د وړو مشرانو خبره نه ده لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي
نو دا خود هر چا خپل کار دی که غنم کری که کوکنار
کبیر لالا دا د مشرانو فیصله ده مشوره نه ده پوه شو کنه
زه یې سپوه نه شوم دا کوم مشران دي
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکړه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکړم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چارم لرم که باید خامخا کوکنار وکرم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ موږ له درنه لاړو.
یا خدایه، دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو